دوی بجی شوی احمد چبریم سلامونه د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه پاکستان وی تر 250 ډیر افغانان د اکتوبر د لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړ چې 1,000,000 ولک هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ونوسی په زور به یو بس تاکل شوې ده چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیئت به د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته ولاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه اروپای ټولنې په یو بیان کې چې نن خبر کړ ویلې دي چې د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپای ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د نږدې 900,000 هلکانو او 45,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي د پاکستان خوانی سر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان سر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې په جنوري کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ډېر ملاتړي خپل کړي ټاکل شوی ده چې نواز شریف په نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي نواز شریف په داس وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی نواز شریف په 2019 کال کې وروسته دی له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو د مصر د سرې میاشتې چارواکو او امنیتي سرچینې فرانس پرس اژانس ته وویل چې له مصر څخه د رفح سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې د مصر دولتي تلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رفح په دروازه ننوځي د مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15 ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسې شي د اوکران په یو شمېر جنوبي او ختیځو سیمو کې نن سهار وختي د هوایي بریدونو په خاطر د خطر زنګونه وهل شوې دي د راپورونو له مخې په جنوب کې د کریوی ری په ښار کې د 14 یو شمېر ژغونه اوریدل شوې دي په دې ښار کې د دفاعي شورا مشر الکساندر ویکول په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر ښار د توغندو یو ډرون الوتکو بریدونه شوي او تر اوسه د مرجوب راپور دوی ته نه دی رسیدلی د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هالند سریلانکا لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکه په نړیوال جام کې نن دوه ملوبه د انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ پیل شوې ده چې جنوبی افریقا لومړی بیټنګ کوي تر اوسه د جنوبی افریقا یو لوبغاړی سوسیدلې ده او په 2 ورځو کې اویا منډې جوړې کړې دي د ورځنیو لوبو د نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې چې پایلوبه به د نومبر په 19 تر سره شي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ و تر ټولو قیمتي وچه میوه ده په خو به دا قیمتي میوه په نسبتا کم بای پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځای به د پاکستاني محصول پنوم چین ته صادرېده خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي ترکیه متحده عربی امارات او استرالیا جرمنی فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري افغانستان په کال کې له 15,000 تر 40,000 ټنه جلغوزه تولیدولای شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزي ونشتاو کال په کال تولید په زیاتېدو دی د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته لدې پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او به لوړې شوې. اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوختي او ډیر شمیر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي. په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډېرې خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتن متخصص مجیب الرحمن عارض، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زاتران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد عارض ته ورځمه. عارض صاحب، که د جلغوزو په اړه راته ووایست چې آیا جلغوزی کرل کیږي او که په طبیعي ډول ونشنی کیږي؟
سلامونه چاروان صاحب، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او ستاسو د رادیو د طرفه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یوه طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان، چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري. دا نوه د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کونړ، کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري، خو د دو د خپل اقتصادي او ایکولوژیکی ارزښت په درلودلو سره د خلکو پام ځان ته اړولی دی او خوست په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلي شي، یعنی په کرنیزو ځمکو کې هم وکرل شي. خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطحه دا ونه په طبیعي جنګلونو کې شتون لري او احیاء فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي. په دې معنی چې دا ونه طبیعي راشنه.
بله، جل خصوص څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري؟ تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي، البته د اخواته هم کړي دوران اخواته وګورو د افغانستان ته چیرمه سیمو کې کیږي.
په مجموع کې د جلغوزي ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یې نظر د بهر سطح ته توفیر کوي. مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا، خوست او پکتیکا دا د بهر د سطح نه د 300 مترو څخه شروع کیږي ته 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري. خو که ولاړ شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان، کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو، هلته بیا د 300 نه شروع کیږي، د 2300 نه شروع کیږي ته 2350 پورې. یعنی په مجموع کې دا د هندوکوش یا حملیا د غرونو په لړۍ کې شتون لري او هلته چې معتدله سیمې دي د بهر د سطح څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هیوادونو کې لکه پاکستان، افغانستان، چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري.
بله، بیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. اوس به ورشو شاغل نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی. منګل صاحب، سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره؟
روان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامات
د جلغوزو جلغوزوی سوداګر خو د جلغوزوی او د تجارت او د ناراضی دي. او دا سګ دوا کال کیږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د جنگلونو تجارت چې دا مکمل په نقصان کې دي، تاوان کې دي. غوټو چې کوم مخکلي کوم حاصل ورکو هغه حاصل ورنک ډیر کم حاصل ورکو نو سکل پر خپاتې.
بله،
په پدې دي چې
حاصل کم شوی دی.
حاصلات کم،
ولې دلیل چې دی ولې حاصل کم شوی دی؟
دلیل خو دا ده چې یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسم واوره دي، به وخت به موسم بارانونه په نپ کې چې هغه دی دا د طبيع جنگلونه دي کوم او زراعتینه دي طبيع جنگلونه دي نو واخ او به ته ونه رسیږي واخ واوره کو نشي نو دا دی مشکل دي چې ونه شونه.
بله، او بازار څنګه ده سید؟ د خو تاسو ول چې حاصل کم شوی دی، لیکن په خو به چین ته صادرې دي، وسم چین ته صادریږي او نور هیوادونو ته؟
واو، صادرات یې ښه روان دي، صادرات یې مستقیما چین هیواد ته صادرات شروع دي، صادرات کیږي، دا اوس روان دي. مصارف یې خرچه یې لګ دی، یو څلوړه ده، یو ورځي دوبۍ ته، دوبۍ نه بیا چین ته صادریږي، مصارف یې یو څلوړ دي، نور صادرات یې ښه روان دي، ښه صحیح روان دي،
کوم مشکل نه لري، کوم غنه لري. منګل صاحب، ولې دوبۍ ته ځي، ولې مستقیما چین ته نه ځي؟ دلیل څه دی؟
دلیل خو دا ده چې مستقیما چین ته پروازونه نه لرو، په کوم مستقیما چین ته موږ وړو، هغه کارګو به تر غواړي، هغه کارګو سلطنه، کارګو سلطنه جلغوزي په یو ور تیاروي، چې هغه مکمله تیاره به بار شي، نو هغه سلطنه چې دی په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي، نو جدا برابروي او ته جوړوي، هلته وخت نیسي، نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادریږي.
درست، په ځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې لارې صادر کړي؟
نو ځمکې لارو نه، خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل، نو هغه کې یو څه اغشتا ستونزه شته، یو هغه وخت اوس تیر نیسي، تقریبا 15 شپې 40 شپې 15 شپې وخت نیسي، هغه مصارف هم کم دی، خو وخت ډېر ضایع کوي، وخت ډېر نیسي، ځکه تازه جلغوزي دي، نوې راوتلې دي، دا ډېر ښه کیفیت لري، نو وخت په تېرېدو سره کیفیت یې کم رسوم د لاسه ورکوي، نو دا د تیارې له کوم لاغه تیارې په نه چې وړل کېږي، دا مستقیما زر رسېږي، کم وخت راسي، کم وخت کم نیسي.
طبعا ډېر مننه، سلامت اوسې استاد آرستاس. د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي، دا په طبیعي ډول ونې پیدا شوې دي او ځنګلونه هم طبیعي دي، آیا انسان هم کولی شي چې د جلغوزو ونې کیږدي؟ ځکه اوس خو یې تجارتي ارزښت ډېر شوی دی، او فکر کوم چې ډېرې ځمکې مشته، ډېر غرونه مشته چې خالی دي، او که چیرته شنې کېدی شي هلته کیښودل شي.
مننه سروان صاحب، لکه ما چې مخکې هم اشاره وکړه، جلغوزه یو خورا با ارزښته ځنګلي ونه ده، د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري، په همدې اساس په تېرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړی، د تور طلا نوم یې وګټه، خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قولو کو د وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د نیست سبب شوې ده چې دا نوه د انقراض خطر سره مخامخ ده. یعنی دا نوه په ټوله آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري، د زیاتې یا د حد نه زیاتې استفاده یا د تخمونو د حد نه زیاتې راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده، چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي. نو په همدې اساس هند، چین او پاکستان کې هڅې روانې دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي، ځکه چې په طریق احیا په طبیعي محل د بودباش یا هبیتات یا د اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې، مختلف مشکلات رامنځته شوي دي چې نشي کولای هغه طبیعي احیا یا طبیعي نوي نیالګي راشنه شي. نو په همدې اساس امکان دې شته، پکتیا پوهنتون ما خپل په دې باندې څېړنه کړې ده چې څنګه کولای شو دغه ځنګلي ونه په با اهلي ونه باندې او په باغونو یا کرنیزې ځمکه کې وکړو، د هغو پورې جوړې کړو، او بالاخره د دغو ونو په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کړو. نو د دې لپاره موږ د پکتیا په سطحه کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیزو ځمکو کې وکړي، د تخم د ټوکېدنو یا شنه کېدو څخه وروسته یې خپل ځنګل ته انتقال کړي، او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو ځینې کیمیاوي موادو په استفادې سره یې جرمنیشن یا ټوکېدنه زیاته کړي، ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه ټوکېدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړندلارو باندې کار روان دی، په علمی توګه باندې ترڅو دغه ونه د یو طبیعي هبیتات څخه انتقال کی مصنوعي یا باغونو ته، او د باغونو ترې جوړ کی، او ترڅو د یوې خانه حاصل زیات شي، د بلې خانه ساتنه او تربیه په اسانه او په ښه طریقه ترسره شي، او بل اخره وکولای شو چې دغه با ارزښت ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلی شو.
بله، تاسو ول چې حد سره روانه ده، لیکن تا عملاً تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده، چې دلته د ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي. د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریهدارانو ته یې سبسایډي او کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو قریه جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه. ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس هغه نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د طبیعي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دغو جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قریه ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې حضور هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغیدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو د وروستي بدلونونه په هیواد کې او بل نو مناسب اقتصادي وضعیت خلکو په دغه ونه باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپل ورځنۍ ستونزو اقتصادي ستونزو د راپکولو لپاره کوم تخمونه چې راټولوي دي دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزې ور باندې حل کړي. یعنی خلک د خپل ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات دوی ته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه گذاری وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي او د بلې خوانه په طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم په پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان استاد عارض. زموږ درېم مېلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پیل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې څنګه دی جلغوزو کاروبار، څنګه دی خلک سوداګر راضی دي او کنه؟
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډون حاصل ډیر زیات کام ورکړی دی، ځکه په سل کې کرای شي لاس فیصد اصلي ورکړی. زنغوزه دا کوم هغه چې دی غوټه چونسي زنغرو ایس دا غوټه نیولې نه دي، او زنه چې به غوټه نیولې دي زنغوزای دا هغه چې دی میواشه دا کامر راوځي. څه حال دی مارکټو دی زنغوزه ماغه بازار زیات خراب دی، ځکه دی غرو دی زنګلونه زنغوزای ډیر کم راغلی دی. سل کې نه دی پروسا کال په پرتلا
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه بی وخت وو؟
د سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې د هوا حالات خو نشي ښکوي چې د بارانو دی غسر کنه یڅوک هغه بارانونه واورم هم وشوي. خو موږ غټ مشکل بدبختانه دغه دی چې موږ په افغانستان کې زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک پوهیږي. غوټه ونسی ځنګل ډېر زیات دی، خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي، یا سری شي، یا مرض وي، یا شاوکي. نو امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی وي یو مرض لري، یغه دپاره دوایي شته، شای شته، خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکانی زنګلاتو میوانی ولی وي. خو داسې په شپږو میاشتو غوټه چونسي اتوی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي، خو مرض شاید هم لري.
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب. له موږ سره د پوهنتون استاد شاغله مجيب الرحمن عارض هم شته لدوینه په پښتنو کې د مرزونو په برخه کې څه فکر کوي څه آفاتونه څه مرزونه لري جلغوزونه ونی لکه څنګه چې ځادران صاحب ویل چې حاصل سش کال کم شوی دی امکان لري چې د مرز علت وي عارض صاحب
مننه سروان صاحب بعد مرغ افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبری ده سالبری په دې معنا چې د یو کال حاصل نظر بل کال تفاوت یا توپیر لري دا توپیر کولای کېدای شي مختلف عوامل ولري یو د دوه عوامل څخه دا اقلیمي بدلونونه دي په مناسب وخت کې اورښت په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه دا هم به سبب ګرځي چې دغه ونې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمن کړي لبلې خو د غوزه د تشکیل په وخت کې د امراض قارچی امراض دې سبب ګرځي چې د تخم تشکیل لمنځه یوسي یا د هغه د خند او زنګ سره مخامخ کړي لبلې خو نه بعض وخت دوی اشاره وکړي چې د شپږو اوو میاشتو نو ګوسته بعض غوزه خپل خپل ته یی یا ونه سفرالوی الاتی هم مختلف قارچی امراض دي خودی دغه قارچی امراض د مشخص تشخیص درملنه او کنټرول د لپاره یو مشخص سروي ته ضرورت دی ترڅو سیمپل یا نمونه راټول شي په لابراتوار کې مرض تشخیص او د تشخیص نو وروسته د حقوق کنټرول مناسب حل لار پیدا شي چې له بعد امر قدر کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوی واستونځه دوهم استونځه د حاصل نو وروسته چې دوی کوم جلغوزی د غوزو تخوباتی جمعکوی ارکولوی په هغه وخت کې هم د دو جلغوزو که رطوبت یا در اوبا اندازه زیاد توین و مختلف قارچی امراض په هغه باندې حمله کوي لیوی خواهی نایز در حقوق تخمور یا در حقوق در کیفیت خرابیدو یا رسیدو سبب گردی نو په همدی اساس د کرنه وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترنینګ ورکړي لارښوونه وکړي چې کوم امراض دې سبب ګرځي چې کوم کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل د غوزې د نمویي پاسل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوي وکړو او د حاصل نو وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو جلغوزو د فساد یا خرابیدو لامل ګرځي نو مختلف قارچي امراض دي خو دغه قارچي امراض مشخص تشخیص درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دي تر اړتیا لري چې یو مشخص سروي ترسره شي او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي بیا د هاکینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارو چارو وکړل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او هغه فزیکی او نور کنټرول مختلفې طریقې شتون لري
ډیره زیاته مننه کور ودان منګل صاحب د سیمه هم اوریدلې دي چې وای دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډیره بیرحمی شکوي د سی شکل شکوي چې څنګه ورسره مچی شي او هغه برخه وحل کیږي چې الته میوه کی شي په دې اړه څه وایست
روان صاحب تاسو څنګه جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې ارزښت پیدا کړی دا نړیوال بازار پیدا کړی دی د جنگلونو خواندان چې په تجارت باندې جنگل خرڅوي یا مزدوران وتنيسي یو باندې په کلاکار ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوته تیارې پکې نیولې وي تیارې کیږي ګولې کړې وي نو دا ټینګار سره ورته وایي چې راتلونکي کال غوته د ماته خرابې دي نو یو ځمواري او ست نو ډېر خبرې په دمان کې کاغذونه سره کېلې کل سره کوي چې راتلونکي څنګه به رحمانه به ځای ماتول او دا ورشنه په کلاکا ډاډه وکړي بیا هم ماتيږي ماتيږي ولې ځکه چې دا یو اشري وسایل د دې لپاره نه دي جوړ شوی چې هغه دې راتلونکي وا کال غوته په خراب نه شي چې ماته نه شي راتوې نه شي خامخا تويږي راتوې دن پاکستان اصلي وسایل نه لري کړه ډېر احتیاط سره کې اوس ډېر احتیاط سره کې جنگلونو خواندان چې د جنگلونو کاروباریان چې دي دي هم دې جلغوزو د جنگلونو نه دې ډوډۍ وارته د کور په څنګه څنګه چې دې جنگلونو نه دی را پکوي دې د ټول ضرورتونه یې دې نه پورا کوي او لکه ساکال اوس داخله چې دی دا یو کال نه بل کال سیزن پورا دی هم دې جلغوزو د پر نه اخلي چې موږ جلغوزي دې غوټې دې پراتویږي ګګوري کڅې او بیا هم تا کدی غوټه ونه کړې لکه نور آزادان صاحب چې وي استاد صاحب چې وي نو غوټه چې دي تیر کال نور کالو په نسبت تیر کال د نور کالو په نسبت اندازه کمه شوې چې لکه غوټه غوزه چې دوه مخکې بې دېرش دانې څلوېښت دانې پنځوس دانې یوه غوټه کې شپېته اویا دانې جلغوزي پکې وو نو تیر د دریم کال نه تیر کال کم وو تیر کال نه سا کال بیا په غوټه کې جلغوزي دانه پکې کمه شوې ده نو علت یې لکه استاد چې وي دا د دې لپاره د مناسب وخت مناسب دواګانې نو دې لپاره باید روغ هغه وشي څاروي وشي چې دا علتونه چې دي معلوم شي ولې کمېږي یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمېږي غوټه پورا رسېدلې وي غوټه پورا مکمل وي او دانه پکې کمه شي دا
منګل صاحب تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال یا ستاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرزونو په برخه کې آیا تاسو تللي یاست دا ځنګلونه مو کتلي دي ونې مو معاینه کړي دي څوک مو راستولې دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک هم هلته بولې دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي
نو په دې برخه خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی ورته ویلې مې دي اوس دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي او تجار راځي دغه په غرونو کې غوټې اخلي دا خلک راځي چې تاسو دا شته غوټې راټولې ته نو شو کول فقط پنځه اتلس میاشت اولس میاشت کې غوټې رسیږي پنځه ورځې چې مخکې وشو کوي اغه جلغوزي مغزي پرانه وي کمبوتای کوي نو موږ دا ډیر بار بار دا کوشش وی چې تاسو دا وکړو نو دې په دې باره کې موږ د مسات ساز غدل یو خبر مو سره پکړی دي چې بعد دې لاتونه او څه معلوم کې خو سپوره د سکار نه بس واچا کار پسو چې مناسب کار پسو وي چې یا یې لات معلوم کې یاد دې د پاره خلکو ته وا خپ کو هوا ور کې خارو زنه ور کې نو ځنګلونه چې دې ځنګلونه خو دا په تیر و تیر ګډوډۍ په وخت کې په دا وختونو کې بېرحمانه او حل شوی دی باید دې لپاره کورې جوړول او بیرته بیا وده ورکول ځنګلونو ته دغه شیو باندې مکمل پاتې دي کار نه دی پسو وای کار خو شي هغه ځنګلونه هغه منطقې چې په پوښه په هغه کې شوي دي په یو کس جلغوزي کې شوي دي ونې پښنې شوي دي بیرته یا کټه شوي دي یا ولې شوي دي هغه ځنګلونه هغه مناسب او منطقې دي مناسب ځایونه دي اغه کبیر ته ودا ورکړ شي داکشي وزارت زراعت نه موږ د غوښتنه ده مختری کړی دوی چې بیرته بیا موږ ته د ځنګلونو د خلکو لپاره یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د پرتل کې د روزي پیدا کې صادرات مو ډیر شي جلغوزي مو ډیر شي اون نه ده شوی کار نه ده پر څه اوس په دا کار نه ده اوس شوی چې هغه کار او کار ته ویل شي هیڅ کار نه ده ورته شوی د اسلام ته او ژوند ده شوی
بله ډیر مننه سلامات ځاتن صاحب دانن ما یو ویډیو د سپری ولسوالۍ کتل چې ځنګلونه دی په غرونو کې د جلغوزو اما ډیر خالی ځنګلونه وو چې فاصله دی ونو ترمنځ ډیر زیات وي یعنی ډیر امکان شته چې څو برابر دا ونی زیات شي مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپل بوټي وروزي او ونی کېږي وس خو تاسو دغه ونه او د ځنګلونو د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشوه چې خلک وس توجه هم ورته کوي د پخوا غوندې نه ده ځکه چې د لدې درک ډیرو خلکو ته روزي پلاس ورزي ډیرو خلکو کاروبار ورسره تړلای دي نو دا خلک ولې له پهنټون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نه کوي کو ارڅمره ونی زیات کیږي ام دومره بده دي خلکو هغه خلک چې دا ځنګلونه په واک کې دي دغه عاید ور سره ډیر شي
دی هغه په مورید زده یو خبره وکم لکه استاد چې چې د کومونه ځنګلونه دي شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډېر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلک او د ولسونه ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي اربګي کګر سي چې څوک ونه ونه وهي بل شی ونه وهي ته توان ورته ونه رسیږي دا خو یو مشاغه دی دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري د کارنې زراعت مکه نشته خلک دغه غرونه استفاده کوي دویم دی کارل دوپاره مخک پینځه کلا شپخ کلا مخک دلته خوست ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیر ولسوالۍ دوامند ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیل بیل ولسوالۍ کې زنغوزی ورک او دغه کاغی جوړ کچه وای کړي. خو ما مخکې ته وځ په افغانستان کې دا ساغه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کړلای کیږي. خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکه کې کې خو خو کله چې دی انتقال ورک غروته او پاس په توګه دا ونه وچا شو که چې کدا سو شي البته یو مخسر مشوره شوی وای چې دا غږ چې دی دا تقریبا جوړ کړي دغه سپغره کې زنغوزای وچوي چې دغه ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقال وي یا واغه وخت نه یې معیار شوی دا بیا واپس وچیږي. او ګومان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دغه واپس هغه شو وچ شو کچره کې دا څه وشي مخ کار کوو خو بس د حکومتو بدلولو سره دا کار په ټپه ودرېد. کچېره کوم ماده ته وې چې دا څه وسو هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم وکړل شي. زنګولونه خو خبره په دغه څلويخ کال جنگ کې عمرازي دا بمبارونه چې وشو اکثر زنګلات وسو او ماينونه کې دي شایب کې دا والو شوی دي. دا مشکلات شته په افغانستان کې د زنګولو ځکه دا زنګولونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته. خو دې هغه پر دې د شنه کولو لپاره او بیا کار کولو لپاره دا دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاخ کوي کورې جوړ کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه یا دولت طرفه رس کار نه دی شوی چې دا بیا شروع.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرسیال نورګل منګل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
وربشو استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي؟ فکر کوم چې ډیر وخت واړي.
بالکل سروان صاحب د کرلو څخه وروسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي. یعنی د شل کلونه وروسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکا
او به عمر څومره دی؟ عمر یې څومره دی؟
عمر یې تقریبا تر سلو کلونو پورې هم رسیږي.
درست ډیر مننه. نو لدی معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي. شاید یو دلیل بمداوي چې د خلک ډیره توجه نه کوي چې نوی ونه وکړي یا تر اوسه پرې پانتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل ستل زده ده چې سروان صاحب د دې جلغوزي د ونې هغه طبيعي احیا کچېره په طبيعي توګه صورت ونی چې هغه ډیره موافقه او په کم مصالحو سره تر سره کی. په دې معنی چې په طبيعي توګه د ونې څخه تخم راټولېږي په طبيعي توګه تخاور لاندې کی ځنګل هغه خاور هغه محیط هغه استفا هغه اقلیمی شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبيعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی او په دې توګه ځړې ونه د نوې ونه د ځړو ونه ځای نیسي. ولې بعد مرګه په افغانستان کې دغه طبيعي احیا اوس مختل شوې ده یا خلکو د نامناسب استفاده په اساس باندې طبيعي احیا اوس بيخي صفر او پلش باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نړیوالو بادونو کې چې جلغوزي شتون لري هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه احیا کړو د ځنګلونو. په دې معنی چې جلغوزي د تخمونه راوړي په کتنې زموږ کې وکړي ترشنه کېدو او په نړیوالګي باندې تر بدلېدو وروسته انتقال کړي ساحې ته. خو د زدران صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کړو که سل فیصد نشي بیرته ساحل ته چې موږ انتقالي وو تقریبا 150% پورې هغه ژوندۍ پاتې کی چې دا زیات ضایعات لري چې په دوه اړوان هم چړنو ته ضرورت دی ترڅو چړنې وشي د دوه عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کم احیا یا دغه ضایعاتی ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت د کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهمې کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې یوه هم نه عملي کېږي. د ما د منګل صاحب څخه او د زدران صاحب څخه غوښتنه ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یوه تفاهم ته ورسیږي تر څو د دغو درېو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي تر څو په طبیعي توګه دغه جنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي او په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ وکولی شو د طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو په پکتیا پکتیکا او خوس ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي او دغه راټولولو طریقې هم لکه زدران صاحب چې وویل په مناسب وخت کې نه ده د مناسب وسایل دوی شتون نه لري او له بلې خوا یې ځنګل دی توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزې ورسال کی هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنا چې 10 هکتاره ځنګل دی دغه 10 هکتاره د دې په درېو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د درېو هکتارونه د یو کال درېو جربونه د یو کال حاصل ټول کو د درېو نه دوه د استراحت دورې ته پرېږدي. یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوي شي ته خاوره لاندې شي په نوي نیالګي باندې بدل شي. یوه دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یوه ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي راتوی شي. یعنی غوزی کې پرېږدو چې ترڅو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. د څو ونو پرېښودل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په یوه ونه کې یو څو غوزی پرېږدو ترڅو هغه طبیعي احیا د پاره تخم راتوی شي بیرته تخاور لاندې شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې مدرې پالیسۍ او درې ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې ویشلای دي چې د یو برخې د ریجنریشن یا دوباره احیا د پاره باید وساتل شي طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي په یو ځنګل کې یو څو ونې هم نه پرېږدو چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیا لپاره وساتل شي. او نه داسې هم کوو چې د ونې په لوړو استفاوتو کې او په لوړو خونو کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. نو دغه د حد نه استفاده د دې سبب شوې ده چې د دوه طبیعي احیا د خط او ځنګل سره مخامخ شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه. ځدران صاحب دا وایي چې پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې مکیږي کونړ کې هم کېدای شي او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړي؟
او دا د خوست پکتیا خوست نه د پکتیا پکتیکا خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دولو سکوم سره دی په دا کشته لکه دی وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی چې په دا کښتا لغمان کښتا کونړ کښتا دی کابل کو سروبي کښتا دغه طرف ته دی کاپیسا په غرونو دی تاګاو طرف ته شتا زیات زنغوزای زمرا وزیر دسمه ده چې صرف کم ده دغه طرف ته زنغوزای شتا دی دغه ولسوالۍ
یعنی په دې اندازه شتا چې هغه وس راټولی شي او پروسس کیږي او خارج ته صادریږي
او زیات تر اوسه دی خوص پکتیکا او دی پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصد یا یو فیصد دی دغه مونته کې دا او څلوېخت فیصد یا دیش فیصد دیغه طرف ته
درست سلامات اوسه. او منګل صاحب تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ لاره چین ته صادری شي په خو به حکومت و سبسیډي ورکول هغه هوایی دهلیزونه جوړ شوی ول. آیا وسم حکومت دغه کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
در
کاروان صاحب په 2013 کال کې هوایي دالیزونه خلاص شو چې رسمي توافقنامه ورسوه د چین سره صادرات شروع شول چې د هغو کې 50% تبسیدي ورکول کېده 50% تجارو ورکولې صادر کوونکو ورکولې چې دا ډېر یوه ګټوره ډېره ښه خبره وه خلکو نه کوم بوج نه و په تجارو بوج نه و په ځنګلونو والانو بوج نه و اوس په مکمل هر څه چې دي
منگل صاحب تاسو ویل چې وس صادری شي او لدوزر اتلسم کال نو وروسته دغه اوایي دالیزونه پیل شول، اما تر دې مخکې به ډیره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا د پاکستان ته په غیر قانوني لارو تلا او لاغه زاینه به چین ته صادرېده. آیا اوسم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه نه، اوس اختر نشته، اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی هلې ځلې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کالا خواري شوی ده مسارې پوشې وي موږ اتحادیې لخوانه د خلکو نه خوا لخوانه چې موږ صادرات رسمي موږ رسمیت د هغه د چین سره د توافق نه توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو. دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل. 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول، بیا کم کم پاکستان ته په د غیر قانوني لارو اوښتل، بیا مکمل بند شو. داسې بند شو د جمهوریت په وخت کې داسې اعلان وشو چې جلغوزي کا غیر قانوني گیر شول، هغه بالکل هغه ضبط دې ته بیا حکومت تجارت واپس ورکول، لیکن هغه ضبط اوس وخت کې دا عبارت په وخت کې په مکمله معنا باندې مکمل څومره جلغوزي
سلامت اوسئ. زاتران صاحب، له چین پرته نورو کومو هیوادونو ته جلغوزه صادرې شي؟
دا چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې دی، ځکه ټول زیات ځنغوزای چین ته ځي. نور لکه هغه ته دوبۍ ته سعودیا ته یا دغه وطن ته ځي، اروپا ته دا موږ هغه نه لرو، لاره داس نه لرو لکه چین ته چې موږ لرو. موږ دې هغه نه دا هغه ته چې باید اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري، داسې په یو ویزي جوړې کړو، اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزي خلاصې دي، ځکه د چین ته موږ ډیر مال صادرو. هلته ویزه راکوي او زو اروپا ته نو د موږ د ځنغوزیو تجارانو کچېرې که ویزه خلاصې شي، بیا موږ آزاد بازار ورته غوښتی شو چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو. مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي خو د چین د لارې نه صادرېږي یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي. رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لږ داسې خو ځي کم کم لکه هندوستان ته ځي دی افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته، اروپا ته ځي خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي.
ترست ډېر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. احمدی نمرخیل میدان خار نو
مهربانی کوي. احمدی صاحب
وروره چې جلغوزي پر به تبه نه تاسو پښتنه کوله د کباز دوستانو چې ویلي په افغانستان کې په پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې هم دا رنگ دی شرقي کې لکه جلال آباد او کونړ او نورستان په دې د جلغوزي کې څه په تر اندازه څنګه معلومات ترون او صادرات په مور کې ما د دوستانو نو وریدل وقت د چین لارې دی دا صدرات کیږي د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کیږي معلومات ترو دغه مملکو ته او نور ملکونو ته کې ځي، نو دا به د چین لارې ځي مستقیما، یعنی د افغانستان د لارې نه صدرات.
درسته، بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. کور ودان ور به شو استاد ته. استاد عارض، د جلغوزي یو بنه څومره حاصل ورکوي؟ البته په متوسط ډول چې مرزم نه یو حالې لکه دا سش کال چې وزا شنه و د سې کال نه وی عادي کال وی.
مننه سروان صاحب. د جلغوزي د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه د یو کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي. دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزي د عمر پورې تاثیر کوي. یعنی کله شل کلنۍ باندې د ونه په حاصل باندې رسی حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه حاصل زیاتیږي. حتی دغه د غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري، په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري، چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاته وي په هم اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیات وي. په هر اندازه چې غوزه زیاته وي په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي. خو مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزه په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده، خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده. خو بیا هم داسې مشخص سروې یا مشخص معلومات چې موږ وکولی شو د ونې حاصل نظر سین، نظر ارتفاع، نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو، داسې ډیټا تر اوسه شتون نه لري. نو موږ نشو ویلی چې داسې مشخص تعداد، البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزي د ونې عمر، د هغو تجسامات، اقلیمي عواملو، په ارتفاع او مختلفو عواملو پورې اړه لري.
بله، ډېره مننه استاد. لکه نورې ونې چې پیوندي شي، آیا د جلغوزي ونه هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډېره حاصل ورکړي؟
د مننه چروان سره مشکل ده چې جلغوزه موږ د تخنیکي نه بحث ته کولای شو. هغه نو هاردوډ سخت لرګی دی، نه د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري. له بده مرغه نشو کولی موږ تاسو هغه پیوند کړو یا اصلاح کړو. د یوازنۍ طریقه چې موږ تاسو کولی شو حاصل یې زیات کړو، هغه مثلا جنیتیکی یا د بایو ټیکنالوژي د ټیکنالوژۍ نه استفاده کول دي، ترڅو مثلا موږ تاسو کولی شو د حاصل زیات کړو. او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو، هغو ته مثلا په کافي اندازه اوبه، په کافي اندازه کیمیاوي سرې او دوا ورکړو، تر څو یې حاصل زیات شي. خو په طبیعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري، نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغو کې پیوند صورت نیولی شي. په طبیعي توګه چې کومه وړتیا لري، هغو وړتیا ته یې موږ تغییر نه شو ورکولی.
درست، ډیره زیاته مننه منګل صاحب. اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوي دي او ډیره صادریږي او لکه بلې قیمت هم ډیر لوړ شوی دی، آیا په داخل کې هم خلک اخلي؟
بله، اروان صاحب، جلغوزو لوی مارکیټونه چې د خوست کې دي، ډیرو ولایتونو، اکثریت ولایتونو، یو مارکیټ ولسوال غونډې پورګون کې لري، پکتیکا کې، پلغمان کې سوړ لري، نور عمومي ستر لوی مارکیټ چې دا هغه خوست د ټولو هغه نه راټولېږي، دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته سزي هلته غوټي راټولوي. غوټو نه بیا جلغوزي، جلغوزو چې شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خوست، تر خوست نه درته بیا کابل ته، چې کابل نه صادرېږي. ډېر خلک کاروبار کې کوي، څوک یو بوره، دوا بوره، لکه 100 کیلو، 200 کیلو، 100 کیلو دا اخلي، په بل څه غټ سوداګر باندې خرڅوي، سو لاسخه واخستل او خرڅول کیږي. درته بیا بلوی تجارت په لاس ورزي چې هغه درته صادروي، خرڅ صدر ډیر خلک کار کوي، ډیر خلک په مصرف کې پته کوي.
bale صاحب، ډیر مننه. زادران صاحب، د پروسس ماشينونه یا فابریکې چیرته لرو؟ څو لرو؟ آیا کافی دی په افغانستان کې؟
دغه چې دا څوګره پروسس لپاره، پروسس لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام ځن غوځای لګو، د پروسس لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګ. مخکې ورلد بینک سره موږ قراردادونه کړی چې باید دلته خوست کې هغه ولګوي، دا مشنونه ولګوي، د بخولو، جوړولو، بستبندي دا وګه جوړ کی دغه په نسبت له شته. دا څه د شته خو خبر په دغه ځای
کې ده، پکتیا کې خوشته
دلته
په ګردیس کې،
پکتیا کې شته، په ګردیس کې شته. خو اکثریت موږ نه شو ساغته غواړي چین ته. ما مخکې ته و چې غاټ بازار په چین کې راي، چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي، پوخ ځن غذای موږ نه غواړي. کله اروپאי هوادونه غواړي یغه ته کم کم زی او اورته پخېږي زیات ځای وو. موده ته وایي چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو، چې موږ مشندري ورته ولګو، شاید جو پروسس ورته جوړ کو چې واغې کو.
لیکن لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اروپا کې هم پیدا کیږي، د افغانستان نوم په لیکل شوی دی، خو پوس شوی بي دا، یعنی پوستکی اړول شوی یو تک سپینوي، هغه چې بیا څوک واخلي ډیره مزه نه کوي، تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر خوند کوي چې پخپلې پوستوي.
دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شته دغه کوم هغه چورته وای چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ په غزوایو دلته چې دا کوم هغه کوي د لکه دغه هوادو ته چین ته وي پوسټ کې سره دی او سو دوبای ته سعودیا ته او د اروپا هوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې د توې چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته دی کالته سپینېږي په دوبای کې سپینېږي اوس شته کامه کامه فابریکه دلته په افغانستان کې شته چې دا مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې ان شل فیصد دا موږ نه لرو چې زیات کار وکړو.
بله صاحب ډېر مننه. استاد عارض د جلغوزي ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ د دې لپاره چې په غرونو کې دي آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ او په غرونو کې نو دا کال تر کال فرق کوي، یو کال به شاید ډیر باران وریږي، یو کال به کم وریږي، یو کال به ډیر واوره کیږي، یو کال به کم کیږي. آیا په دې اړه څه څېړنه شوی دی چې په مجموع کې څومره اوبو ورته پکار دي؟
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي ځنګلونه په طبي توګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار یې موندلی که افغانستان جغرافیای د افغانستان کې د دې ونې طبیعي انتشار ته ځیر شو، نو د پکتیا او خوست او پکتیکا کې چې دا مونسون اقلیم لري، یعنې د هند د بهر چپې راځي او دلته د باران سبب ګرځي چې دغه باران تر یوه حده کولی شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کړو. په مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت هغه کلنۍ اندازه د 300 ملي مترو په شاوخوا کې ده، یعنې په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلاندې دي، په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 ملي متره وي په افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري. خو له بله طرفه دا ډېره مقاومه نه وده، یعنې دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري. په همدې اساس دو ته نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی، چې دوی په ډېرو ضعیفو خاورو کې په ډېرو میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي. نو تر ډېره حده
پورې دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي. که څنګه
مشکل دا د دوی یوه پالیسي ده، د ځنګلي ونو د دې په خاطر باندې چې وکولای شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي، دوی د خپلې ریښې د ځمکې اوبو عمق ته بیایي، یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده، ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري، نو تر څو وکولای شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډېره مقاومه نه وده، د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی، په ډیرو مرتبې سیمو کې یا مایلونګونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی دی په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې.
بله استاد، یو بل موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري، هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغه درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چاله دي، کرنې پوهنځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډیر تحقیقات وکړي؟ ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري.
بالکل سروان صاحب، تاسو سره سره موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنی دولتونه خپل ستونزې په هنتونونو سره شریکوي تر څو هغوی استادان متخصص په دې اړوند تړنې وکړي او دوی ته د حل لارې را پیدا کړي. خو له بده مرغه د افغانستان په اکثره په هنتونونو کې تړنو ته زیاته توجه نه کوي، د جامعې ستونزې نه درکې تر څو په هغو اړوند تړنې ترسره شي. خو له نیکه مرغه په دوه وروستیو کې اکثره په هنتونونو کې د تړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوه موږ تاسو ټولو په هنتونونو ته د تړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو، چې د دوه بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې تړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي، چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د تړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بل ستونزه وه. د بودیجې کم بل ستونزه و او نور هغه امکانات چې د وسیړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي هغه په هنتون نه د حقوق د قلت یا کمک سره مخامخ دي. خو له نیکه مرغه نوی اقدام پیل شوی دی تر څو په هنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د حقوق لپاره ټول هغه لوازم هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واک کې ورکړل شي تر څو په مختلفو برخو کې نه د کرنې په برخه کې د مهندسۍ په برخه کې په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دغو په څېړنیز مراکزو باندې بدل شي تر څو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي یعنې د پالیسي په سطحه د هغو مشورې شریکې کړي تر څو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو ځنګلونو زراعت کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري د دغو څېړنو په مټو غوته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو له ټولو درنو ملمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همدارس په خوس کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې لمرسیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د افغاني رادیو خبرونې څلور ساته دوام لري.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما کرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مورولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چانوے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پر دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا